د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. شی چاري تر خبرونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې لرو چې پر پاکستان یې ږغ کړی دی چې حقاني شبکه پرې نږدي چې د دوی له خاورې تروریستي بریدونه وکړي. دا شبکه افغان حکومت د کابل د سې شنبې د ورځې د برید مسؤوله ګڼي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنګین ولسوالیو ته تللې لارې پرانستل شوې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې ده او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. او د امریکا ولسمشر د برېټانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنګین ولسوالیو ته تللې لارې پرانستل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیر کال بند شوې وې.
زموږ
پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې بریالي وو. زموږ قطعه تر یو کلن ځان وروسته یو وار بیا ګرشک او سنګین ته آزاد تګ راته کوي. د جنرال وزیر پوینا په هلمند، ننګرهار، کندهار، فاریاب، کندوز، زابل او بدخشان کې شپږلس پوځي عملیات روان دي. د زیاته کړه چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د شپې په مخه هر شپه لږ تر لږه 15 عملیات کوي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړیو ایالتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید علیمی بلخی پرون له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمیټو کې د افغانستان سفارت د کډوالو د افغانستان د کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنري او پولیسو استازیتوب غړیتوب لري. پریکړه وشوه چې د پاکستان په هر ایالت کې به یوه کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پیښې ستونزې وڅېړي او ژر تر ژره یې حل کړي څو هغوی ونه ځورېږي. د ښاغلي بلخي په وینا لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي چې 1.5 میلیون یې هلته د قانوني اقامت اسناد نه لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 3 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتین پرون له رویټر سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد اوج ته ورسېږي. مرسته کوونکي او د دې هېواد تحصیل کرده وګړي به مایوسه شي. ښاغلي مارتی پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ټینګار وکړ چې د خپل کاري ماموریت بشپړې دوه مخکې بل افغانستان سره د زیاتو مالی، سیاسي او بشري مرستو د رغوندولو لپاره په اروپا او واشنگتن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر د برېټانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. باراک اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه او ویل دای وای د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې برېټانیا د هغه د یو شریک په توګه پیاوړی وي او کله چې د یو غښتلي اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي په خورا ښه وضعیت کې وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له بلاک څخه به د برېټانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوري شي چې دا د لویدیځ په زیان دی. د پاکستان د پارلمان پر یوه غړي او سلاکار ډزې وشوې او وژل شو. سردار سورسنګ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړی او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار تیره ورځ په بونیر کې وویشتل سو. د پاکستان تحریک طالبان افراطي ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی. په سیمه کې د پولیسو مشر خالد همدانی وویل دو موټر سایکل سپرو د سنگ پر موټر ډزې وکړې او هغه یې وواژه. سنگ په 2018 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خپله کړه چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی. د پولیسو په وینا د هغه کس ته چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې وو. پولیس وایي عبدالرحمن سیندی تیره ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبري اژانس ته وویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهر سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو افراطي ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. متحده ایالات به د ایران له اټومي پروګرامه لږ تر لږه 2 تنه درنې اوبو واخلي. له دې اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرون وویل چې د اوبو 8.6 میلیارد ډالر ارزښت لري. ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس مجبور دی چې د درنو اوبو زیرمې راکمې کړي. د هیواد به د خپل اټومي پروګرام درنې اوبو په نورو هیوادونو خرڅې یا تجزیه او یا هم تخریب کړي. د ایران د اټومي مذاکرو مشر عباس عراقچی پرون په یوینا کې له امریکایي چارواکو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړې او خبریالانو ته یې وویل چې 2.3 مکعب ټنه اوبه یې پر یو امریکایي کمپنۍ خرڅې کړي دي. عراقچی څرګنده کړه چې 70 ټنه اضافي درنې اوبه لري، نو ښایي په راتلونکي کې داسې نورې معاملې هم وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دی مستورا دا غونډه په سوریه کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو دی لوړپوړي ډیپلوماټ پرون وویل چې د سوریې د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روسیه، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي دولتونه پکې شامل دي، باید ډېر ژر سره وګوري ځکه سیاسي مذاکرې به بندې شي. اوربند د ماتېدو په حال کې ده او د بشري ستوره سوالو بهیر له خان سره مخامخ ده. او د نړۍ د لک تر لږه 150 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې په لاسلیک کولو پیل وکړ. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند لومړی ولسمشر و چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پاریس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او قزاقستان له خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر ژمی په پاریس کې د 200 هیوادونو د استازو له لوري تایید شو او هدف یې د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید مخنیوی او د نړۍ پر اقلیم د دې اغیز کمول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې امریکا له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقانی شبکې د فعالیتونو مخه ونیسي. بیا به واوري چې کابل د هغو طالبانو د ځپلو لپاره پر یوه پروګرام کار کوي چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي. په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د سه‌شنبې د ورځې برید وغانده.
دا عمل غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر انسانی عمل ده. نو مونږ دا واقعه په کلکه غندو.
افغان پاسپورت تر پاکستانی وروسته هغه پاسپورت دی چې بهرني هیوادونه په سختۍ ویزه ورکوي. او دا به هم واوري چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ووژل شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
د سکرې د ناروغي علامې او څو ډول ثاني معلومي د انسان څو وخت پوهېږي زما د سکرې ناروغي ده.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې نن امریکا اندېښنه څرګنده کړه چې پاکستان د حقانی شبکې په څیر ډلو ته بیا هم لزغمه کار اخلي. د ورځپاڼې په باور امریکا دا موضوع د اسلام آباد له چارواکو سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې الیزابت ټریډو وویل چې موږ بیا بیا د پاکستان د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره خپله اندېښنه د افغان طالبانو په برخه کې شریکه کړې ده او ورته ویلي مو دي چې اسلام آباد د حقانی شبکې په څیر ډلو په برخه کې چې د پاکستان له خاورې فعالیت کوي له زغمه کار اخلي. د سیشن بی پروس په کابل کې په خونړي برید کې 40 کسه ووژل شول او شاوخوا 340 ټپیان شول. افغان حکومت د لومړنیو څېړنو له مخې وویل چې دا حمله حقانی شبکې د بهرنیو استخباراتو په مرسته کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل
لمړی معلومات خو دغه شی چې دا یو پیچلی حمله ولا او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرنی استخباراتو همکاري د افغانستان د دشمنانو سره معلومي دي، دغه سرچینه معلومي دي، دغه ادرسونه معلوم دي. دا بیل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او د حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملي شوی.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې دا خبره هم راخیستې ده چې وایي موږ د پاکستان پر حکومت فشار راوستی دی چې د ترورستانو د ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي. الیزابت ټریډو زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو په دې برخه کې ژمنې کړې دي چې توپیر نه کوي او واشنگتن بیا هم پر دوی ژغ کوي چې خپلې ژمنې پر ځای کړي. بل لور ته افغان حکومت د امریکا، چین او پاکستان له استازو سره د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر ګډه او هماهنګ مبارزه خبرې غواړي چې له سولې یې انکار کړی دی. یوه لوړ رتبه افغان چارواکي د خپل نوم د پټ پاته کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل که چیرته د دې هیوادونو د استازو پنځمه څلور اړخیزه غونډه کېږي باید د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر ګډ پوځي اقدام خبرې پکې وشي چې له افغان حکومت سره سوله نه غواړي. په دې اړه جزئیات له فرشتي جلال زید څخه.
د لوړ رتبه افغان چارواکي وویل د افغان حکومت غوښتنه دا ده چې د څلورو هیوادونو استازي د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې له حکومت سره سوله ردوي د هماهنګي پوځي مبارزې پر امکان خبرې پیل کړي. د چارواکي چې د نوم د پټ پاته کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې څرګنده کړه چې په کابل کې پر دې مسله بحثونه پیل شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل په څلورمه مشورتي غونډه کې پریکړه شوې وه چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به هغه وخت کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي مخامخ خبری وکړي. په څلورو مخکنیو څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې و چې هر ډله به چې له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ نه کوي او ورسره یو ځای نسي پر ضد به یې ګډ پوځي اقدام کوي. نو زموږ خبره دا ده چې باید څلور واړه پر ګډې مبارزې بحث پیل کړو. د افغان حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو مشورتي غونډو کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان ګډون لري. ټاکل شوی و چې د دې لړۍ پنځمه غونډه په اسلام آباد کې وسی او داسې هم ګڼل شوی و چې شاید وسوالو طالبانو ځینې استازي هم برخه پکې ولري. د دې غونډې نیټه لا نه څرګنده شوې، خو وروسته د طالبانو یو ویاند له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ. د پنځمې مشورتي غونډې برخلیک لا نه دی څرګند. په کابل کې د تېرې سهشنبې پورې سترخونړۍ تروریستي حمله وروسته دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا، پاکستان او چین سره د ګډې پوځي مبارزې پر امکان خبرې کوي. خو آیا د افغانستان حکومت به امریکا، چین او پاکستان ته قناعت ورکړي چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پیل کړي چې د سولې خبرې نه مني؟ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو په پوهنځي کې استاد او د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی نصر الله ستانکزی دا ممکنه نه ګڼي چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغانستان شاته ودرېږي.
از نظر ما زیات عملی به نظر نمیرسه که پاکستان در موقف قرار بگیره که
زمان نظر دا ډیره عملی نه بریښي چې پاکستان به داسې موقف خپل کړی چې د افغان حکومت سره یو ځای د طالبانو پر ضد جنگ وکړي. امریکا عملاً په دې جګړه کې ښکېله ده. چین هم فکر نه کوم چې په دې جګړه کې ځان شریک کړي. خو لږ تر لږه د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو پر ضد جګړه به مشروع وګڼي. چین شایي په غیر مستقیم ډول د افغان حکومت او پوځي ځواکونو سره مرسته هم وکړي. ښاغلی ستانکزی څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکرو د پیل هڅې له بنبست سره مخامخ شوي او د دې وړیو د شریکو لپاره څلور اړخیزی غونډې شایي یوازې تشریفاتي رنگ لري. نصر الله ستانکزی وویل پاکستان د افغانستان، د آسیا، د جنوب او د مرکزی آسیا لپاره ځانګړي سیاسي کړندار لري چې د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیت دوام یې عمده برخه ده. د ښاغلي ستانکزی په باور دا ممکنه نه بریښي چې پاکستان خپل بهرنی سیاست بدل کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د کابل چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه نن څه خبره کړې دي. خوست په خوست مخه کړو. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د وروستۍ تروریستي پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د جمعې په ورځ د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره دې خپلې هڅې چټکې کړي. په دې اړه له خوسته نجیب الله الوخیل راپور لري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د وروستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یاده غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه، د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کوبل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډېره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشرومې پوهېدو چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو شي چې په زوری وخت تېروي، په دا رقم یې ته امن نرسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ تر شي. موږ په ډاکتر صاحب اشرف غني نه، ډاکتر عبدالله نه دغه اخلو چې ویلې دا کېږي، ویلې دا بېګناه خلک مړه کېږي. ورور چې په ورور ونه جوړي ورور نه ده، دښمن موږ تاسې به منر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې رمیان ته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبې ورځې په بریز سخته خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ورته غواړم. دې خو بېخي هدایت نصیب ما کړې چې ته د درو سوو د دې ماشومانو دغې بېچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک سیبه کنه هغه د خپلې نفاقې په خاطر الوتلوي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي، الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونه وړ ده د تېرې سه شنبې په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت به اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې ساویا او ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په سوال شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
په خوست کې قومي او دیني عالمانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د سیشنبی د ورځې برید وخانده. د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ کابل ورځپاڼو نن هم دا مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې د حکومت د دریځ بدلون او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه غبرګونونه د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د ملي وحدت د حکومت نوې لاره دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د طالبانو په وړاندې د حکومت د دریځ بدلون پکې تحلیل شوی دی. په سرمقاله کې راغلی د کابل له خونړۍ حملې وروسته د حکومت دریځ عجیب او غریب دی او هڅه کوي چې د خلکو احساساتو ته ځواب ورکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د حکومت نوی دریځ دا دی چې ویلي دي له دې وروسته به د طالبانو جګړو ته په جګړو ځواب ورکوي او د جګړو په لیکو کې به پر دوی زړه سوای نه کوي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت نه په سوله کې بریالی دی او نه هم په جګړه کې، ځکه چې نه یې سولې ته د رسېدو لاره سمه ده او نه یې د جګړې ډول د امن او ثبات لامل کیږي. قتل او د بیګناه خلکو ډلهیز وژل شیطانی عمل دی. دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی او پکې د کابل د جماعتونو د خطیبانو پرونی څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي به موجب حملې او جګړې په اسلام کې ځای نه لري. په سرمقاله کې راغلی تیر ورځ په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیم ځوړند وو چې دا د ملي وحدت ښکارندوی کوي او د افغانستان ستونزو ته د نړیوالو پام را اړوي. ویسا ورځپاڼې د کابل د وروستۍ حملې په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید یو شمیر پوښتنې ځواب کړي. په سرمقاله کې راغلي افغان چارواکي د شاه شهید او پل محمود خان په څیر له خونړیو حملو وروسته خپله لهجه تنده کړي او آی اس آی او طالبانو ته څو جدي خبرې وکړي، خو د وخت په تېرېدو بیرته هر څه عادي شي او ژمنې هېرې شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان د جګړې یو اړخ پاکستان دی او حکومت ته پکار ده چې د جګړې نور اړخونه چې د نړۍ استخبارات دی معلوم او په وړاندې اقدام وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي افغان چارواکي وایي هغه کسان دښمنان دي چې بېګناه هیوادوال وژني، خو لیکوال پوښتنه کړې افغان حکومت هغو ته ولې دښمنان نه وایي چې تېره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 13 قومي مشران ووژل. افغانستان ورسپانې هم وروستیو امنیتي پیښو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او سپارښتنې کړې چې د اوسنیو حالاتو د قابو کولو لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په سرمقاله کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي رول غوره کړي او له دې سره ممکن د جګړو په لیکو کې د حکومت په ګټه مثبت بدلونونه راشي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پسپړلو بوخت دي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلن کم عمر ماشومان درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي وای د موضوع د سیړلو لپاره یې سیمې ته یو هیئت استولی دی. وبخښئ، یو هیئت لیشي. صالح محمد صالح راپور لري.
15 کلن خان محمد د بیوزلۍ له کبله مجبور شوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان پسپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یو کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او یې ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانوني کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپل کورنۍ لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي. لکه دغه ماشوم سید عبیر بل کان کیندونکی دی چې وایي له مجبوري په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته. که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي ښوونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالي نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر هم شته. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در موادین وخت کې نظارت درست وجود نداره.
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي، شای لماشمانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشمانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څارنه وکړه، په زیات مواردو کې نستمن ماشمان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سمبالولو او راسپړولو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د لسو کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤل محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندرې دریم نمبر سمڅه یا سوف دی چې تازه کیندل شوی دی. له یو سلاتیا تر یو سلونیمی مترو پورې ټول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکه لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13مې مادې له مخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو ترڅنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤل محمد امان وایي د دوی په اړوندو قانونو کې کم عمر ماشومان کار نه کوي.
له لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له اولس څخه تر 13 کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوې ده.
دوی د هاکلی ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو پس پړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده. خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته کار زمينه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول شي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولای شي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانون کې د ماشومانو په ګډون د کارکونکو تلفات زیات و. خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي. خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مو پوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابت شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډېر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنی ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی اس ام اسونه لولو، خو اوس په دا واورو.
خبری است. ستورپیژان دی وایي مځکې ته ورته سیاره کشف کړي چې له موږ څخه 14 نوري کاله لري تر یوه ستوري راڅرخي. د برېټانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډک نړۍ د جی جی 832 ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنی یا شوند احتمال شي. جی جی 822 یا جی جی 832 یو لنډ سور رنګی ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسی شي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه او ویل شوي وو چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه یې د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به یې د هوا بدلون تر مځکې ډېر وي. اوس څېړونکي وایي چې ډېر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
د یوې سیارې په اړه مولا عصمت څاروانه واورېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استولې سمس کې لیکلی دی، د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي، حکومت یې دلته عملیات وکړي. حقیار هلمندی لیکي دا خبره چې د طالبانو بندیان د اعدام شي غلطه ده، نتیجه به یې خرابه وي. عبدالباری اکبر دوست لبکوا لیکلی دی، د کابل برید غندو د ملکیانو وژنه غیر انساني عمل دی.
لالزوی لخوست لیکی ولسمشر اشرف غنی دی د کابل پر پیشه نغلی کی چې اعدامه دی ورکړي او اعتراضونه ته دی دوام ورکړي. یو بل اوریدونکی له دفاع وزارت دا غوښتنه کړې ده چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د په عملیاتو کې له بهرنیو هوایي ځواکونو مرسته وغواړي. ابراهیم حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلی دی رسنۍ دعوه کوي چې بېطرفه دي خو دوی بېطرفه نه دي، د کابل د پیښې په برخه کې د حکومت پلوي کوي. ازادي راډیو بېطرفه راډیو ده د کابل د پیښې په اړه یوازې دا وایو چې 46 کسان پکې وژل شوي دي، 323 ټپیان شوي دي او مطلق اکثریت یې ملکیان دي. جانباز له غزنی لیکلی دی په کابل کې زما د کورنۍ درې کسه چې مزدور کاران وو وژل شوي دي. لسمی بچې شوې لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې دي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړي اهلیتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولس یې غږ وکړ چې د هغوی ملاتړ وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. د امریکا ولسمشر د بریتانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او ووژل سو. متحده ایالاتونه به د ایران له اټومي پروګرام څخه لږ تر لږه 2% درنې اوبه واخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا وایي د سیمې او نړۍ مشران باید د سوریې په اړه بیړنۍ ونډه وکړي. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې پر اساس لاسلیک پیل وکړ.
ازادي راډیو ته راډیو ته نجونی او میرمنې لږ سمس راستوي. یو سمس مخکې راغلی و چې مخکې مې ودنه لوست بوس به تاسو ته ولولم. حمیده له غزنی څخه لیکي د غزنی اکثر سړکونه خام دي باید ورغول شي. اوس پر راشو د افغانستان د پاسپورت مسلې ته. یو نوی سروې ښیي چې د افغانستان پاسپورت د ارزښت له پلوه د نړۍ د هیوادونو د فهرست په پای کې راغلی. په فهرست کې د افغانستان پاسپورت د پاکستان، عراق او سومالیا له پاسپورتونو څخه هم بی ارزښته بلل شوی دی. په داسې حال کې چې د جرمني پاسپورت د دې فهرست په سر کې دی. په دې اړه له احمد تکل اور.
پاسپورت انډیکس د یوې څېړنې پر بنسټ د جرمني پاسپورت د با ارزښته پاسپورتونو د فهرست په سر کې او د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې راوستی. خو واورئ چې د دې درجه بندۍ اساس څه دی. ارتون کپیټل ټولنې د نړۍ د 199 هیوادونو پاسپورتونه د دې معیار له مخې درجه بندي کړي چې اتباع یې له ویزې پرته څو هیوادونو ته سفر کولی شي او د کومو هیوادونو هوایي ډګرونو ته له رسېدو سره سم ویزه ورکول کیږي. د لیست پاسپورت انډیکس موسسې پر خپله ویبپاڼه خپور کړی. د دې دواړو معیارونو له مخې جرمني اتبا 155 هیوادونو ته یا بېل ویزې سفر کولای شي او یا د هغو هوایي ډګرونو ته له رسېدو سره سم ویزه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې دریو هیوادونو ته بې ویزې سفر کولای شي او 21 هیوادونه خپلو هوایي ډګرونو ته له رسېدو سره سم ویزه ورکوي. د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې په 199 د پاکستان په 198، د عراق په 199 او د سومالیا په 196 ځای کې دي. بیا په ترتیب سره د سوریې، سودان او ایتوپیا پاسپورتونه دي. خو د فهرست د سر ټول لس اروپایي هیوادونه دي. له جرمني وروسته د سویډن او په دریم مقام کې د فنلند پاسپورتونه دي. په فنلند پسې ایتالیا او سویس، وروسته فرانسه او اسپانیا او په اتم ځای کې برتانیا دي. ډنمارک په نهم او هالند په لسم ځای کې دي. خو د امریکا پاسپورت په دې فهرست کې له یونان مخکې 13 ځای خپل کړی. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران پاسپورت په 191، د ترکمنستان په 125، د ازبکستان او تاجکستان په 133 او 134 او د چین په 165 درجه کې راغلي. فلسطین په 180،
اردن په 133، مصر په 135، بنگلاديش په 190، شمالي کوریا په 102 او هند په 105 ځای کې دي. اسرائیل په 40، سعودي عربستان په 105، روسیا په 90 او ترکیه په 80 ځای کې راغلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان تر پاسپورت وروسته په نړۍ کې د افغانستان پاسپورت راغلی چې نور هیوادونه په سختۍ ویزه ورکوي. وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنیک سیمه کې په اقلیتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړی سلاکار او د دې ایالت د صوبایي اسمبلۍ غړی ډاکټر سردار سورن سنگ وواشه. د پیښې تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو له خبریال اورو.
وسلوالو د خیبر پختونخوا په بنیر سیمه کې د دې صوبې د صوبایي اسمبلۍ غړی او په اقلیتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړی سلاکار ډاکټر سردار سورن سنگ په ډزو وژلی دی. د خیبر پختونخوا صوبې امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د جمعې په ورځ ناوخته د دې صوبې په شمال ختیځ بنیر په پیروبا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوې چې سردار سورن سنگ تر یوې غونډې وروسته کور ته روان و چې په کمین کې ناستو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې. د بنیر یو ځای امنیتي چارواکي خالد همدانی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پر سلاکار د برید په موټر سایکل ناستو وسلوالو کړی چې په نتیجه کې نوموړی هسپتال ته تر رسېدو مخکې سا ورکړې او بریدګر تر برید وروسته له سیمې څخه تښتېدلی دی. د نوموړي په خبره پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته د بنیر داخلي او خارجي لارې تړلې او د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. سردار سورن سنگ د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او همداراز په اقلیتي چارو کې د دې صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک ځانګړی سلاکار هم و. نوموړی په 2012 میلادي کال کې په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې تر شاملېدو مخکې نږدې 9 کاله د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند غړی هم پاتې شوی و. دا په 13 کلونو کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند څلورم غړی دی چې د وسلوالو لخوا وژل کېږي. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په بنیر کې د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ګورنر او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سردار سورن سنگ وژنه غندلې، د پختونخوا بنیر او همداراز ډیموکراسۍ د ودې لپاره یې دغه کوششونه ستایلي او اړوندو ادارو ته یې امر کړی چې د نوموړي قاتلین ژر تر ژره ونیسي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو د غړو هدفي وژنه یو ځل بیا زیاته شوې چې پر ضد یې عوامي نېشنل ګوند څو ورځې مخکې په پېښور کې یوه مظاهره هم وکړه او له حکومته یې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د کوټولو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه می ومنئ، زه ناجیه صاحب له خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. پرونه زنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې د محل یا د ناروغي په افغانستان کې د پرخیدو په حل کې ده. د روغتیا وزارت چارواکي او د روغتیا نړیوال سازمان استازي او د اټکل مخې شوخه 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغي څخه ځورېږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي 4 کال وړاندې لږ تر لږه 1.5 میلیونه انسانان په دې ناروغۍ مړه شول او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ 1 وژونکي ناروغي وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص ډاکټر صاحب حنان سره ملمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلست ویل.
خوشاله اوسې.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دی چې اوریدونکو ته ورسو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یو ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپېڅلی نوم او درود په چراغ د زمکی او د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه زخپل تاو دی هلی وسلامونو درناوی تاسو ته او تاسو د طریقه خپل ټول هوادوالو ته چې په دننه کې دي که بهر دي تقدیموم. خدای دی وکړي چې زماغه غواوري او زو کوله شم د دې طریقې د ته خدمت وکم. دا ډایبټس میلیټس دی، اصلا یو لاتینی کلمه ده چې په قدیم کې در نوم ایښودل شوی دی، یعنی د میلاد نه د مخه، یعنی پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او دا ډیابیټوس د دوه لاتیني کلمو نه اخیستل شوی دی چې ډیا عبور یا تیرېدلو ته وایي، او بیټوس خلال ته وي. هغې داسې په قدیم کې داسې فکر کوو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره د خیالي متیازو سره تشو متیازو سره وزي. نو فکر یې کوو چې دا دغسې یو مرض دی، نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبوریا تیریدلې ته وایي، بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیریدونکې حالت ته ډیابیټوس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکر ته نو ډیابیټس کېږي. میلیوټوس شکرې ته وایي. ډیابیټوس عمومي ډول په دوه ډوله دی، چې یو انسیپیډوس دی یا بیمزې ډیابیټ، یو میلیوټوس دی یا د شکرې ډیابیټ. ډیابیټس انسیپیډوس یا د بیمزې ډیابیټ چې دی هغه بل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري. نو که داسې وویل شي چې ډیابیټس میلیوټوس، بیا د شکرې مرض یا ناروغي ورته ویلی شو. نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي. یو طبي ارګان کې یو نقص راځي، یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې، چې د مکتوب بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوې ده. نوم یې اخیستل کېږي چې وایي زما په یاد ده د مکتب د دورې نه چې پانکرانس په نامه یو غده ده، چې موږ تاسې په پښتو کې یا په فارسي کې کوم خاص نوم د پانکرانس ته نه لرو. نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنګ لري د معدې په خوا کې، او شکل یې بیولوژیک زما په یاد ده چې ویلو چې د سپي د ژبې شکل لري. یعنی دغه څنډې د آرې د څنډو په سر باندې کاږې وږې دي، د توري په شان دی، توري نه وړوکی دی. یا فارسی کې چې ورته تیلی یا په عربي کې توحال ورته وایي، د دې توحال په خوا کې د معدې په څنګ کې یو غده ده د پانکرانس په نامه. دغه پانکرانس غده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دي لانګن هانس په نامه. د اول ځل دپاره دغه قسمتونه یې ورته وپېژندل د اناټومي علماو. دا دوه نفر هغې په همدې خاطر په طبابت کې د همدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګرهانس ورته ویل کېږي. دغه جزایر لانګرهانس بیا حجرات یا ژوندکې لري د بیټا سیل او الفا سیل په نامه، یا د الفا ژوندکې او د بیټا ژوندکې. دغه د الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي، چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یا شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینه ته، ینه نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانکرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسیل نه تولیدیږي، هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي. ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود 100 ټریلیونه حجرات لري.
تماس کې یم له محترم ډاکټر صاحب څخه د پوښتنه کوي د شکرې د ناروغۍ علائم او څو ډول شیان معلومي د انسان څو وخت پوهېږي چې زما د شکرې ناروغي ده علامی لري څقرینې لري مرتده او څوک چې په موږ څقرا پورې ده یا موږ په دې ناراض باندې ملوث یو
ګران وروره ته زما خبر ته غوږ کېږده، انشاءالله سوال د حلېږي. دا د پانکرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسیل نه تولیدیږي، او دا په وینه کې وظیفه هم دا ده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره یوځای کېږي. دا سبب د دې کېږي چې ګلوکوز د وینې نه واخلي ژوندکو د وجود ته، چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختماني واحد، یعنی ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ دی. چې ما درته عرض وکړه چې په یو ځوان نارینه که ښځه وي چې ځوانۍ مرحلې ته ورسېږي، د ده په وجود په حدود د 100 ټریلیونه، چې یو ټریلیون تاسو ته معلومه ده 1000 میلیارده دی. او دغه سل ټریلیونه په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی د سل ټریلیونه ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي داخل د حجرې ته وړي هلته په احتراق رسیږي سوځي لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوځو دغه سوځي هلته اور اخلي احتراق باندې رسیږي او د دغه سوځیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي د د په وجود کې چې وسوځي د انرژي تولیدي دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې دی چې کار کوو دغه دم دې نه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله اوبه شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدیږي او انرژي ازادیږي. نو کچیرې دغه انسولین د جزایر لانګرهانز نه یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماین بیولوژیکي مؤثریت یا تاثیر د لاسه ورکي نو په دې وخت کې ګلوکوز دې بځای چې حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسي انرژي تولید کړي په وینه کې باقی پاتې کیږي نور د وجود ټول حجرات په لګښت کیږي یعنی غذا نه ورسیږي او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ ځي. نو ټول نښې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې ټول غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګ ځي په اساس د هغه د نه تولید یا د بې کفایتۍ د انسولین د کبله دا حادثه رامنځته. وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لوړ لاړه نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لړیږي. کله چې دا پښتورګو کې فلټر کیږي ګلوکوز مقدار چې د 200 میلی ګرام نه په دیسی لیتر یا سلسی کې زیات شي نو په ادرار کې ځای کیږي. نو په همدې اساس ته چې عین په د میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې دیابیتس نومې چې پیښې په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي نو دې ته نوم د ډیابیټس کیښود. او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي په همدې اساس ته چې په میلاد نه مخکې د طب علماو همدا ویلي چې د شکرې د ناروغي ناروغان خالي متیاز یا ادرار خوږ دی هغه اصلي نښې نښانې همدغه ځای نه شروع کیږي چې یو خانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی غلظت یې لوړ شو په وینه کې چې باقي پاتې شو دلته د ځان سره غلظت چې زیات شو ځان سره د وجود مایات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي. نو مایات چې زیات که معنا دا چې ادرار د دې ناروغانو تش متیازې ډېرې علت هم داد دوم دا چې کله چې چونه ادرار ځای کوي ډېر مایات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې نو په همدې اساس ته چې دا ناروغان احساس د تند ډېر کوي ډېر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډېر دي. او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترېنه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي نه تقسیمیږي حجراتو ته په داخل د وینه کې پاتې کیږي.
یو اوریدونکی د هلمند د دوی پوښتنه اخلو بیا به راځو د خپرونې پاتې برخې ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زما پوښتنه وه مال دغه مریضي د دغه د انتقال طریقه یو انسان څخه بل انسان څنګه انتقالیږي یعنی انتقال طریقه لري او څنګه
نو هغه د مخکې ورور سوال تکمیل کړم. نو اساسي دې ته درې پښې یا سپایه د ډیابیټ وي د شکرې د ناروغۍ ډېر اساسي نښې دا دي چې دا مریضان دې ته په طب کې پولی فاجا پولی ډیپسیا پولی یوریا یعنې ډېر خوري ډېر سکي او ډېر متیازې کي دا خو ډېرې غټې او واضح نښې دي غیر د دې نه دا ناروغان چون انرژي په ټولو انساجو ته نشته نو په دې اساس ټول وجود متاثر دی او خستګي کسالت زیلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کوي چې په وروسته کې د سترګو دیدې مختل کیږي وجود پښې لاسونه کرختی احساسی او خارخت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسی په نارینهو کې بیا ډیره ښه نښه یوه دا ده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استاستا د لاسه ورکوي چون دا داسې یو ناروغي ده چې ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي دې سره نه تنها د ګلوکوز یا د ګلوکوز سکس فاسفیټ یا د کاربوهایډریټ ابنارمالیټي یا غیر نارمل حالت رامنځته کیږي په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروټین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي دغه هم مختل کیږي او میتابولیزم استقلابي یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي نو ټولې مشکلات چې د ناروغانو ته راځي بنیاد او اساس یې دغه شی تشکیلوي چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرض کې مختلف نښې نښانې د ځان ورکوي خو ډېرې اساسي دغه دي چې ما تاسو ته عرض وکړه که بیا اورېدونکي څه پوښتنه لري کولی شم په تفصیل ورته ووایم او د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې دغه ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالي نه وروره دا د کمساري ناروغي نه ده نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه دا انتقال شي البته صرف په بعضې حالاتو کې ارثي منبع او منشأ یا مساعد زمینه لري ده چې د والدینو نه کیدلی شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارثیت د مور پلار نه اولاد ته انتقالی دا کیدلی شي چې د مور پلار نه د جین معیوبه کې د مور پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي یو مساعد زمینه ارثی لري نه ساری نو دې کې تشویش مکوئ دا ساری ناروغي نه ده دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي دا یو خاصیت هم ده چې پر مخ ځي یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثره کوي ځکه ما تاسو ته عرض وکړ چې ټول آزاد وجود چې د حجراتونه ژوندکونه جوړ دي او دا هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي دا متاثره کیږي خو ډیر زیات مهمه غړي چې دا متاثره کوي په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولی شي او کوي هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغیګانې دي چې په مختلفو درجو کې سبب د دې کېږي چې د زړه او د رګونو وژونکې ناروغي رامنځته کړي چې هغه هده خپله دا دونه وژونکې خطر نه لري لکه د دې اختلاطات یا رامنځته کیدونکې ناروغي چې د دې په بیس کې راځي هغه ډیر خطرناکه دي چې په اوله درجه کې د زړه د زړه او د رګونو دي په دومه درجه کې د دماغ دي
ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ته به ورسو عبدالقادر خان له کندهار نه پلیکه کې دی مهرباني وکړئ سلام علیکم
ولکرم مهرباني اغلی صاحب سلام پر تاسو باندې تر ټولو متخصص ډاکټر صاحب باندې عبدالقادر تکین یم د کندهار جناب ډاکټر صاحب د یادی ناروغي پوشش د انسان د بدن په مرزي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده یعنی که انسان په بدن کې د یادی مرزي علاج ونه وسی یا علاج ونه سی د یادی ناروغي څه خبرونه کوم ناروغي دی انسان بدن ته غواښ متوجه کی چې نورمال دی خپل کیږي او د تر څنګ انسان ته څه پکار دی یو شخص ته څه پکار دی نو تر دې چې خدای نه خسته په دغه مریض باندې مبتلا کیږي باید څه وکړي چې د مریض ته غواښ وي هغه په کوم موارد کې کوم مواد دي د دې شی چارې په خدای وسپارم
ډېر مننه کوم ول عبدالقادر خان مهمه پوښتنه وی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
ورور ته زمونږ سلامونه درناوی ستاخه پوښتنه ده ورور ما تاسو ته مخکې عرض وکړ تاسو زما غږ اوریدلې ما ویل چې دا ناروغي یو ځانګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې
چون ټول حجرات متاثره کی د وجود او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ دی. مخکې مې عرض وکړ چې سل ترونه حجرات دي، دغه یوه حجره هم د دې د تاثیر نه نه خلاصیږي، دا د تاثیر لاندې. یعنی په دې معنا په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پرېږدي، ټول غړي کولای شي چې متاثره کی. خو ډیر مهمه چې وجون کې تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي دي، چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو بلکې په دماغ کې، په پښتورګو کې، سترګو کې، په پښو کې، په وړو کولمو کې. دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده، چې دا رګونه تنګیږي او شخیږي. تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي، په صورت عموم چې وریدونه دي، شریان دي. شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته، چې ټول غذایي مواد رسي وجود ته، اکسیجن رسي. کچیرې دغه رګونه تنګ شي او یا بند شي، نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخیستلو نه محرومیږي، یعنی نه پکې تبادله د غازاتو، د کاربن ډای اکساید، د اکسیجن د اخیستنې او تبادلې خاصیت د لاسه ورکوي. یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي، چې په هغه کې ډیر عمده غړي همدغه دي چې ما تاسو ته نوم واخیسته. البته په ټوله کې ما تاسو ته ویل چې ټول غړي متاثره کولی شي، خو ډیر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځي هغه د زړه او د رګونو ناروغيګانې دي، چې د زړه په رګونو کې هم سبب د مختلفو درجو ناروغيګانو کیږي، او په دماغ کې، په سترګو کې، په پښتورګو، په وړو کولمو، په پښو کې، تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځي.
Thank you. وسا تدبیر چاری سپیا وار تقدی د قسمت ستورو مختوا نمسل و می بخا هارون ل درد نا نن بیا شیر تپنا را وڑے هارون ل درد نا نن بیا شیر تپنا را وڑے جڑان دتو